آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونی پیل سوی دا خبرونی پا پیل که تاسی پا مکری دا خبرونو لندیسته
دا طالبانو دا حکمت یو شمیر بلور پوری غریخ پل وطن تا رستان شوی دی دا تایلین مازول شوی صدر ازما دا ستر محکمه دا حکم نمخ که دو بای تا و تخته دلا آر دا سومالیا پاوز منلی چرا جمعه پورا دا پاوزی عملیات پا دوران که لستن ملکیان وجل شوی دی
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نورو مطالبه ترڅنګ د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستانه سوي او له خپلو کورنیو سره یې ګډ ژوند پیل کړی دی. دا رپورټ به تاسو لومړی واوري. خو په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې مرکه هم لرو. خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واورو.
کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان نه قندهار او ځینو نورو ولایتونو ته رستانه شوي دي د طالبانو د پخواني حکومت یو شمېر مهم غړي په کې شامل دي. دغه خبره د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق نن د شنبې په ورځ وکړه.
په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. دا د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند او زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هېڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دوی راغلي دي او موږ دوی ته چنانو.
جنرال رازق د رسنه شوو کسانو نومونه یاد نه کړو، خو دومره ویل چې لطف الله هغه پکې شامل دی. لطف الله د طالبانو د حکومت په دوران کې د دفاع د وزارت مرستیالو او بیا په لاهور کې قونسل شو. هغه د طالبانو د پخواني رهبر ملا محمد عمر د ورور ملا منان خسر دی. د ننګرهار په ولایت کې وړمه شپه د باران او سیلابونو له امله د چارواکو په وینا درې ماشومان مړه شوي او دوه نیم سوه کوره زیانمن شوي دي چې ځینې بیخي ړنګ شوي دي. د والي وایان امریکا غږ ته وویل چې د کامې ولسوالۍ د ماماخېلو په سیمه کې د اورښت له امله دوه ماشومان په اوبو کې ولوېدل او ډوب شو. همداشان د کوس کونړ، سرخرود، کوټ، ممندرې، بټي کوټ، بیسود او دور بابا په ولسوالیو کې دوه نیم سوه کورونه وران شوي دي. د جمعې په ورځ په کابل کې د شیعهګانو په یوه جومات یا تکیهخانې باندې په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر اتیوش ته ورسېده. دغه وژونکې حمله چې ذمهواري داعش په اړه اخیستې ده، 50 کسان پکې زخمیان شوي دي او مړی نن د ځانګړو مراسمو په لړ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د هاروي په نوم یو سمندري توپان چې د شنبې په ورځ د امریکا د تکساس ایالت ساحلي سیمې وځپلې، زور یې اوس یو څه کم شوی دی، خو بیا هم فی ساعت 150 کیلومتره پر رفتار سخت جاکارو سره ملګری دی. سمندري توپان چې قوت یې په لومړي سر کې 3 درجې و، فی ساعت 209 کیلومتره پر رفتار باد سره ملګری و. نن د شنبې په سهار یې د کارپس کریسټي له ښار سره څیرمه د راکپورټ ښارګوټی وه. دا توپان د تیرو 10 کلونو په موده کې تر ټولو غټ سمندري توپان دی چې د امریکا ساحلی سیمې اضافي. 14 کاله مخکې هم دا ډول طوفان د تکساس په ایالت باندې راغلی و. دې واټکل له مخې چا چې دا طوفان د 14 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې مالي نقصان ورسوي. ویل کېږي چې د تایلند پخوانی صدر اعظم اینلک شیناواترا د بډو خوړلو او اداري فساد په تور له محاکمې وروسته د سترې محکمې د حکم د اعلان نه مخکې ځان خلاص کړی او دوبۍ ته تښتېدلی. فکر کېږي چې ستره محکمه به نن هغه د دوشنبې په ورځ په 10 کلونو حبس باندې محکومه کړي. که څه هم چې په رسمي توګه چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې میرمن این شیناواترا د ځمکې له لارې لومړی کمبودیا ته وتښتېدله او بیا په پټه توګه دوبۍ ته لاړه. خو صدراعظم پریوت چان او چا خبریالان ته ویل دی نه پوهېږي چې د تایلند معذور شوی پخوانی صدر اعظم بچیری د هغې مشر ورور او پخوانی صدر اعظم تاسکین شیناواترا هم په دوبۍ کې د خپلې خوښې جلاوطنۍ ژوند تېروي. شیناواترا چې حکومت یې په 2014 میلادي کال کې په یوه نظامي کودتا کې رانسکور شو، په اداري فساد او رشوتخورۍ باندې تورن شوی دی. د سومالیا د پوز لوی درسي جنرال احمد جمیلی عرفیت منلی دا چرجمه پورس په بربیری کې د عملیاتو په وخت ملکیان وژل شوی دی او حکومت وایي چې کمیسون به د تحقیقات لپاره جوړ کړي. له مقدیشو نه به د امریکا غږ د خبریال عبدالعزیز عثمان در لیکلی رپورټ خلاصه اشق الله رحم زی تاسو ته دروړی.
د سومالی پوز منلی چې لس کسه ملکیان د جمعې په زهار وختي د الشباب پر ضد عملیاتو په دوران کې وژل شوی دي چې درې ماشومان او د زړه عمر کسان هم پکې شامل و. په افریقا کې د امریکایي قواو قمندانې ویلي و چې د بریری په ښارګوټي کې د ملکیانو د وژلو د تورونو نه خبر دي. د سومالی پوز اعلان کړی و چې د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره یو ځای د عملیاتو په دوران کې لس وسلوال جنگلي وژلي دي، خو د بریری محلي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. بریری چې د سومالی د پایتخت مګادشونه 55 کیلومتره لري په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري، د الشباب د وسلواله ډلې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د وژل شوو کسانو خپل خپلوانو امریکا غږ ته داسې وویل. دا خلک وایي ټول وژل شوي کسان بې وزله کلیوال ول او د الشباب یو وسلوال هم پکې نه و. د سومالی پوځ وایي چې د حقایقو د معلومولو لپاره به کمیشن وټاکي. د امریکا د پوځ یو ډله عسکر په سومالی کې پراته دي او د حکومتي قواو سره د الشباب پر خلاف په جنگ کې مرسته کوي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د عراق پوځ وایي چې د تل عفر سرحدي ښارګوټي مرکز یې د اسلامي دولت نه نیولی، خو جنگ لا روان دی او هیله ده چې د لوی اختر نه مخکې به تل عفر باندې خپله واکمني برحاله کړي. د پوځ قمندانانو د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ملي جنډې د ښار په منځ کې واقع د عثماني خلافت د دورې د بساتین په ماڼۍ باندې لګولې. د تل عفر ستراتیژیکي ښارګوټي چې د سوریې او موصل ترمنځ په 80 کیلومتره کې موقعیت لري 200,000 خلک پکې اوس هم ژوند کوي. د چین د تجارت وزارت وایي چې له شمالي کوریا سره د امنیتي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې مخې په نوې سوداګرۍ او تجارت باندې پابندي لګي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا په خلاف د ولر سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه کړې وه. چین وایي چې د شمالي کوریا له شرکتونو او انفرادي سوداګرو سره د موجوده تجارتي معاملو په پراخولو هم بندیز لګولې او نشي کولای چې په چین کې کاروبار وکړي، او چینی شرکتونه هم په شمالي کوریا کې د سرمایه ګزاري او پانګې اچولو نه منع شوي دي. ټاکل شوی دا چې د امریکایي سپین پوستان ټاکل شوی و چې د امریکایي سپین پوستانو د خلاصو وی ډلې طرفداران چې په نژادي برتري عقیده لري نن د شپې په ورځ به د سان فرانسیسکو په ښار کې د بیان د ازادۍ نه دفاع په نامه غونډه جوړ کړي، خو دا ښکاري چې د تشدد او ځوابي مظاهرې له ویرې غونډه فسخ کړي. یو شمیر چپی او مارکسیستي ډلو ګواښ کړو چې خلاصو سپین پوستو احتجاجي غونډه وکړه، نو دوی په ځواب کې جوابي مظاهره راوباسي. او د انګولا واکمن ام پی ایل ای ګوند په عمومي انتخاباتو کې غټ اکثریت اثر کړی او 80% رای اخیستی دي. توقع کیږي چې د دفاع وزیر جواو لورینکوبا د نوي جمهور رئیس په توګه باندې وټاکل شي. د حکومت مخالف یونتا ګوند 6.5% رای ګټلی. د ام پی ایل ای ګوند د پرتګال نه د انګولا د ازادۍ د جنگ نه وروسته تر اوسه پورې په اقتدار کې دی او د خلکو د ژوند په هر برخه باندې بشپړ کنټرول لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي تګلارې په باره کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن سره یو مرکه لرو. دا به وروسته واوري، خو اوس براسو و دې رپورټ ته چې د کندهار امنیتي مقامات وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستانه سوي او له خپلو کورنیو سره یې ګډ ژوند پیل کړی دی. دغه مسؤلین وایي چې د دې کسانو په راتګ کې د سولې عالي شورا هیڅ نقش نه درلود. مخکې ځینو ولسي مشرانو غوښتلي وه چې د سولې لپاره دې په جنوب کې د طالب مشرانو لپاره د امنیت سیمه جوړه سي. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه په ستنسو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل مهم کسان شامل دي. د دوی ټول شمیر 15 تنو ته رسیدي چې په کندهار او ګاونډي ولایتونو کې اوس ژوند کوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په یادو 15 مهمو طالب مشرانو کې ځینو یې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال والیان د دفاع او خارجه وزارتونو د لوړتبه مسؤلینو په توګه کار کړي. جنرال رزاق زیاته کړی چې وطن ته پستنېدو او یا هم د هغوی د پخلاینې په بهیر کې د سولې شورا هیڅ رول نه درلودي او دوی د قبایلي مشرانو په هڅو دا کار کړي.
په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او دا اسمبلی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي، دا د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند او زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم، په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي او موږ دې ته جنم.
کندهار ته ډېره پوری د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا د غړو پلرنۍ مینه پیژندل کیږي او په قبایلي لحاظ له ځایي ولسي مشرانو سره پخې اړیکې لري. د کندهار امنیه قمندان وطن ته د سنوسو طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دې برخه کې نوري هڅې هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان وسلوالو طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده چې د جګړې د پراختیا مخنیوي هم ورباندې کېدای شي.
دوی ورځې د مخه لطف الله هغه چې د طالبانو په ټینګ کې د وزارت دفاع مرستیال پاته شوی وو او بیا په پنجاب کې د پاکستان کونسل او د طالبانو کونسل او د طالبانو د حکومت په ټیپ کې هغه راغلی دی چې هغه د ملامندو مرخه د نږدې دوستان سره دی. څلور نیم کال دی او صدر ابراهیم او نور طالبان په پاکستان په بند کې پاته شوی چې اوس بیا موږ زیریږو او موږ به برته پر پاکستانیانو هغه خلک چې جنگ نه کوي خرڅول کیږو پر امریکا باندې د پاکستان د طریق. څوک چې د پنجابي د ګټو لپاره یا د شوروي او د ایران د ګټو لپاره استعمالیږي هغه افغان نه دی، هغه پنجابي بولو پنجابي دی. نو چار ځای په اړه وسله د بین وړ کیږي.
دوی میشتي مخکي په کندهار کې د سولي چیغي په نوم د جنوب، جنوب غربي او جنوب ختیځو ډیرلس ولایتونو د ولسم مشرانو په وستر غونډ کې د سولي د بین الافغاني خبرو د پی لپاره په جنوب کې د طالب مشرانو د اوسېدو لپاره د امن سیمې درمنځ کې دوه غشتنه وسوه. دا لا هم به جواب سوال دی چې جنوب ته د طالبانو د واکمنۍ سنسوي جګپړي کسان به د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د سولي په خبراتورو کې کوم رول ولري او کنه، خو عام افغانان یې د سولي پر اوستو کې د هڅو غوښتنه کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به راسو د امریکاته. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان وایي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوي تګلارې له مخې به په بهر کې د وسلوالو د پټېدو په مرکزونو فشارونه زیات سي. جنرال جان نیکلسن له امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې نوې تګلاره به له افغان حکومت سره د خپل حاکمیت په پراخولو کې ډېره مرسته وکړي. جنرال نیکلسن په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ته په اشاره ویلي چې دغه ډله به په راتلونکي کې لمنځه یوړل سي.
تاسو ویلي چې وضعیت له بنبست سره مخ دی. د 4000 اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای شي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي. که د ناټو 1,000 عسکر ونه سوای کولای چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا یې د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو 10,000 امریکایي عسکر به څنګه دې موخې ته ورسیږي؟ له دې 10,000 عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
When no army existed
دا د لپاره چې دغه برخه پیاوړې شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود دا وخت نیسی. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګ دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو سخته جګړه کې دي. که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپل هم تلفات ویني. دا یو پر لپسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې امله موږ د ائتلاف په یو وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا ده چې دا پالیسی یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپل وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو. تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي، بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي. دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي. دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسی همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یو جامع او دولتي پالیسی ده او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې عمله موږ فکر کوو که څه هم دا وړتیاوې وهلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغه سي مختلاړ شو د هغه دلایلو له عمله چې ما وویل.
ولسمشر ویلی چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ
غواړو چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمیر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بیلګې په توګه تیره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمیر زیات کړ. په دې وړ کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قومندانان وي او تر هغه وروسته نور. افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي، او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي، او دا به پر بهرنیو پناه ځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نه سره کولای، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخو ته ورسیږي. دا به له دوو تر دریو کلونو ونیسي، که له دریو تر پنځو، لس کلونه او که زیات.
پریږدئ چې په بل ډول یې ووایم، نړیواله ټولنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ بیایي. تیر کال په وارسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 هیوادونه یو ځای شول او پر دې یې هوکړه وکړه چې د نورو 4 کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. او دا کال ولسمشر ټرمپ خپل پالیسی اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو، او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرې غور وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثبات افغانستان هدف ته ورسیږو، او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو، له بده مرغه او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولای شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده، او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
داعش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې داعش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به داعش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
Yes, I think we can defeat and we will defeat.
په موږ کولای شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوي. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. داعش ټول نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر داعش فشار واچول شو چې د خلافت مخه ونیول شي. داعش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مول له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 و 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به داعش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر داعش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره، چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د داعش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې داعش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، په کابل ښار کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید وروسته د قربانیانو کورنیو افغان حکومت د امنیت په تامینولو کې ناکام بللی دی. نن د دیر شتنو جنازه د امام زمان د جماعت په انګړ کې وسوه. ویرجن کورنیو خبرداری ورکړ چې که حکومت د امنیت په تامینولو کې کوټلي ګامونه وانخلي، نو دوی به په خپل د ځان د ساتلو لپاره میدان ته ورودنګي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واوري.
په کابل کې د شیعهګانو په جماعت باندې د تیر اونۍ د حملې د کورنیو قربانیان دولت ملامتوي او وایي چې نشي کولی د حملو مخه ونیسي او د هیواد امنیت ټینګ کاندي. څو تنو ځانمرګو برید کوونکو چې وسله وال وو او د پولیسو یونیفورم یې اغوستی او پرون د جمعې په ورځ په کابل کې د شیعهګانو جماعت په داسې حال کې ورننوتل چې لمونځ کوونکي په لمانځه ولاړ وو. د جماعت د امام له قوله په دې پیښه کې څلوېښت تنه وژل شوي او له سلو څخه ډېر ټپیان شوي دي. د پیښې ډېر قربانیان ښځې وې چې د جومات په دوهم پوړ کې بندې پاتې وې. لږ تر لږه دېرش تنه د پیښې قربانیان د جومات په انګړ کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شول چې په مرمیو باندې سوري سوري وو. د قربانیانو هغه غړي چې د خپلوانو ماتم ته ورغلي وو د دې پیښې په اړه یې پر دولت ورواچوله او وایي چې دولت د امنیت په نیولو کې پاتې راغلی او که نشي کولی د دوی امنیت ونیسي نو هغوی به خپل امنیت په خپله ونیسي. د جماعت ملا امام عبدالرزاق وایي یوازې دیرش جنازې د جماعت راول شوې دي.
تقریبا تا به حال 30 نفر
تر اوسه مو دیرش جنازې خاورو ته سپارلې دي. موږ غواړو خپلو دښمنانو ته دا پیغام ورسوو او ورته ووایو چې دا جماعت زموږ د عبادت ځای دی، زموږ د جګړې لومړۍ کرخه او حتی زموږ هدیره ده.
تر اوسه پورې د دې پیښې په هکله د چارواکو لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی او د قربانیانو کورنۍ هم د خپلو عزیزانو په خښولو او د فاتحې په اخیستلو باندې مصروفې دي او له حکومت څخه غواړي چې د کابل ښار د امنیت لپاره د اضافي ګامونه اوچت کړي. محمد نعیم د پیښې د یوه قرباني خپلوان دی. هغه وایي
از دولت کچېری حکومت زموږ امنیت نشي نیولی نو زموږ خلک تیار دي چې وسلې واخلي او د خپل جماعت او نورو ځایونو امنیت په خپله ونیسي. موږ له حکومت نه غواړو چې خلک وسله وال کړي، څو وکولی شي چې د خپل ځان، ټولنې او جماعت امنیت په خپله ونیسي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یو لمونځ کوونکی سید داود وایي
موږ د افغانستان له اسلامي حکومت، د دفاع له وزارت او نورو امنیتي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو چې زموږ امنیت ونیسي او له موږ څخه دفاع وکړي.
د شیعهګانو د جماعت مشر حاجی عبدالرازق وایي چې حکومت باید د دوی امنیت ونیسي.
دا مهمه نه ده چې څه پیښ شو. زموږ دښمنان غواړي چې په راتلونکي کې بیا هم همدارنګه بریدونه وکړي. حکومت باید د دارنګه پیښو د مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه واخلي او د خلکو امنیت ونیسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په یوه مرکه کې دا عمل غندلی دی او ویلي دي چې د دوی ډلې له دې پیښې سره هیڅ تړاو نه درلود.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونې بل رپورت. په پاکستان کې په تازه سرشمیرنه کې پښتانه کم شودل سوي دي. د قبایلي سمو مشران وایي چې په سرشمیرنه کې ټګي سوي او هغوی ته د منلو وړ نه ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوي رادیو د همکار ارشد مومن په رپورت کې باوري.
د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو آبادی په شپږمه سرشمیرنه کې 500,000 او 14,000 ښودل شوې ده چې پکې 50,000 او 55,000 نارینه او 40,000 او 45,000 زنانه دي. سرشمیرنه کې په قبایلي علاقو کې د نرخزیانو شمیر 20 ښودل شوی دی. د 1998 سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی 1,30,000 او 14,000 وه. په آبادی کې د اضافي شره 2.41 مخې ته راغلې. خو د قبایلي سیمو سیاسي کارکنان وایي د قبایلي ولس شمیرنه کمه ښودل شوې ده او د محسن دول په وینا دغه شمیرنه کې ټګي شوې ده.
نو د ایف ڈی ایم ای د رپورټونو مطابق زموږ سرش مېرانه چې کومه شوې د شمالي وزیرستان ماده تو چې لس لکه باوجود د دې چې درې تحصیل پکې نو او یو لک نیم سو په افغانستان کې پراته دي دا شان د نورو قبایلو علاقو لکه چې هغه آی ډی پی شوی وو هغه سرش مېرانه ډیره زیاته وه نو دا خو د هغه خپل رپورټونو نفي ده چې کم دی په خپل کم شمیر په ایف ڈی ایم ای ولا کلو دا خو د هغه رپورټونو نفي ده زه دا نظر ګړم چې زموږ سره ټګي شوی ده په دې د ټګي د پاکستان ریاست کړه دا او د کم ادارې دا سرش مېرانه
دا قبایلی سیمو اپتونو په وخت د نظم ادارې ایف ڈی ایم ای شمیرو تر مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر ایجنسی او رگزی او کورم ایجنسی کې د کال 2015 مارچ میاشتنا تر اکتوبر کال 2018 پورې 2,25,015 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستانه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا څخه وروسته د خلکو بندې کولو او له وظیفو څخه ایستلو ته دوام ورکوي چې د تیرې جمعې په ورځ تقریبا زر تنه له خپلو کورنیو له خپلو کارونو جبران وایستل سول. د خلکو د ځپلو د پیل کېدو څخه را په دې خوا څه باندې 150,000 تنه له وظیفو څخه برطرفه سوي دي. د هغو دوو روزونکو په باره کې مخالفت زیات سوی دی چې څه باندې 15 میاشتې کېږي چې د لوږې اعتصاب یې کړی دی. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
سمی انوری مئ د تاسې سره یو مظاهره کوونکو د روانې میاشتې په سر کې د استانبول په زړه کې شعارونه ورکول. دا له ټولو نه وروستۍ مظاهره وه چې د پروفیسر نوری ګلمن او د ښوونځي ښوونکي سمی اوسکاجا په ملاتړ شوې وه. د احتجاج کوونکو دا 15 میاشته چې د لوږې اعتصاب یې د روزونکو په برطرفه کېدو باندې کړی دی چې دا د ناکامې کودتا نه وروسته د خلکو د ځپلو یوه برخه ده. دغه احتجاج ډیر دوام ونه کړ. په وسلو سنبال په لسګونو ضربتي په لسو چې خفیه په لس ورسره هم ملګري وو څومره چې دوی کولی شولو هغومره کسان یې بندیان کړل. د لوږې د اعتصاب کوونکو حالات چې هر څومره خرابیږي په هماغه اندازه د دوی د ملاتړ کوونکو ځپل زیاتیږي. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولیو امتیاز ورکول رد کړل. سولیو وایي
کسور بکمسنلر بیز چوچوکلارمزی تروریست اولاراک ایتسینلر دی اوکولا گوندرمیز.
دا وایي زه بخنه غواړم مګر موږ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناسته وو چې د تروریستانو په حیث زده کړه وکړي. د زیاته کړه چې موږ خپل ماشومان د زده کړې له کبله د تروریستانو په لاس نه ورکوو. ګلمن او زاکاجا او وروسته له هغې له خپلو وظیفو نه لرې کړی شولو چې دا تور ورباندې ولګېده چې دوی د ملا فتالله ګولن پلویان دي. انقره په ګولن باندې تور لګوي چې د تیر کال د ناکامې کودتا تر شا وو. د 150,000 د ډیرو کسانو په شان چې د خلکو د ځپلو د پیل کېدو نه را په دېخوا له خپلو وظیفو نه لرې کړی شوي دي. ګلمن او وزاکجا کلک سیکولر دی او د ګولن مخالف دی چې د هغه په خلاف د حکومت تورونه ردوي. مګر دغه دواړه کسان په حکومت او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې انتقاد کوي. د دوی د لوږې اعتصاب د مخالفینو لپاره ښه بهانه شوله چې د خلکو د ځپلو په ضد اواز پورته کړي.
د خبرونې په پای کې د هم یو تازه خبر. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو جوړ کړي مشاور ګورکا سباشین له خپلې وظیفې نه استعفا ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو نن د شنبې په ورځ ویل چې د ګورکا استعفا منظور شوې ده. فکر کېږي چې ګورکا سباشین چې د ښاغلي ټرمپ یو نږدې متمد او ملګری وو افغانستان ته د 4,000 اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو په سر د جمهور رئیس د نورو مشاورانو سره سخت اختلافات راپیدا شوي وو او ګمان کېږي چې د همدې عمل خپله استعفا ورکړي. هغه د ټرمپ له مشاورانو سره د خارجي پالیسۍ په ځینو نورو برخو کې هم اختلافات لرل. کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې له پاکستان نه قندهار ته راستانه شوي دي ګمان کېږي د طالبانو د پخواني حکومت یو شمیر مهم غړي پکې شامل دي. په دې جمله کې د جنرال عبدالرازق په وینا د طالبانو یو پخوانی مامور لطف الله هغه هم شامل دی چې د دفاع د وزارت مرستیال او بیا په لاهور کې قونسل شو. او د ننګرهار په ولایت کې وړه مشبا د باران او سیلابونو له امله د چارواکو په وینا درې ماشومان وژل شوي او دوه نیم سوه کوره زیانمن شوي دي چې ځینې بیخي ړنګ شوي دي. د والي د بیان په وینا د کامې د ولسوالۍ د ماماخېلو په سیمه کې د ورخ له امله دوه ماشومان اوبو ته ولوېدل. همداشان د کوس کونړ، سرخرود، کوټ، ممندرې، بټي کوټ، بیسود او دور بابا په ولسوالیو کې هم دوه نیم سوه کورونه وران شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري او د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.